آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي چې نوي افغان مهاجرین به بیرته افغانستان ته واستوي. ایران وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د پاکستان د کوششونو ملاتړ کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د جمعې د ورځې کنفرانس په سوری کې د سولې د راوستلو لپاره تر ټولو ښه فرصت دی.
نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د عقرب د میاشتې اوومه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې نهه ویشتمه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. پامکړی پورا خبرونه ته چې روشان مرزای به تاسو واوروي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د افغانستان نسبتا امن سیمو څخه جرمني ته د مهاجرینو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
توماس دی میزر وویل چې د نوو افغان مهاجرینو زیات شمیر به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل هغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي باید د دې تمه ونه لري چې دلته به میشت سي او د افغانانو قضیه به په ځانګړې توګه ارزیابي سي. هغه زیاته کړه چې افغانان دې په خپل هیواد کې پاتې سي او خپل ملک دې جوړ کړي. په دې وروستیو میاشتو کې جرمني ته د عراق، سوریې او افغانستان څخه په سلګونو زره مهاجر ورغلي دي. نو مهاجرونو اروپا د یو لوی بحران سره مخامخ کړې ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د روان عیسوي کال په لومړیو اتو میاشتو کې اروپا ته تللي دي شمېر یې 122,000 ته رسیږي.
دا وه شافی سردار چې افغانستان ته د نوو افغان مهاجرینو د بیرته ستنولو په اړه یې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه رپورټ راکړ. د ایران د ملي امنیت د اعلی شورا یو چارواکي علي شامخاني پاکستان ته تللی دی چې د پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د سراعظم د مشاور سرتاج عزیز سره پرون په خبري کنفرانس کې دغه ایراني چارواکي په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې د پاکستان د هلو ځلو ملاتړ وکړ. ښاغلی شامخاني وویل موږ د پاکستان د هغو کوښښونو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره یې کوي او موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. دا ځکه چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې سوله او ثبات تضمینوي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې دا نو اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلې ده چې تصمیم ونیسي چې غواړي چې مذاکرات بیرته پیل کړي او که نه. هغه زیاته کړه چې که د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی به د طالبان سره د خبرو زمینه برابره کړي. په تخار کې د درقد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او په کندوز کې بیا حکومت د شرچي ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې ده. د تخار ولایت د امنی قمندان ویاند عبدالخلیل اسیر وویل چې طالبانو پرون سهار وختي د درقد د ولسوالۍ تعمیر ونیوی. بل پلو ته د دفاع وزارت وایي چې د کندوز د ولایت د شرچي ولسوالۍ د سه شنبه په ورځ نیولې ده. د افغانستان حکومت وایي چې هڅه کوي چې د دوشنبې د ورځې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د همدې هڅو یوه برخه له لیرې پرتو سیمو څخه کابل ته د سختو ټپیانو انتقالول دی چې چارې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي پوځ لخوا پر مخ بیول کیږي. د وروستیو رپورټونو په اساس د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله په افغانستان کې 121 کسان وژل شوي او شاوخوا 1550 نور ټپیان شوي دي. په دغه زلزلې کې 1630 کورونه نړېدلي دي او شاوخوا 1000 ژوي له منځه تللي دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې قصد نه لري چې په سوریې کې د افغانستان او عراق په شان لوی ځمکني عملیات وکړي. نور تفصیل به د خلیل خان نه واورو. د تخنیکی مشکلاتو له کبله معذرت غواړو. سپین مانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پا پرونی خبری تایید کړی دی چې ویلی وو د داعش په خلاف د امریکا په ستراتیژي کې تغییر به داسې وي چې امریکا به د داعش خلاف هوایی بریدونه ډیر کړي او احتمالا ځمکني بریدونه به هم وکړي. اوس به د خلیل خان دغه رپورټ واورو.
سپینې ماڼۍ د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پرونی خبره تایید کړه چې ویلی وو د داعش پر خلاف د امریکا په ستراتیژي کې تغییر به داسې وي چې امریکا به د داعش خلاف هوایی بریدونه ډیر کړي او احتمالا ځمکني بریدونه به هم وکړي. د سپینې ماڼۍ یو ویاند اریک شولتنز د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي کارټر خبرې تایید کړې او دا یې واضح کړه چې امریکا په سوری کې کله چې ضرورت او فرصت وي د خپلو ملګرو سره د محدود عملیاتو د کولو توان او صلاحیت ځان سره ساتي. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال سټیف وارن وویل چې د دې معنی دا نه ده چې په لویو ښارونو به لوی بریدونه وسي، بلکې امریکا به واړه بریدونه کوي. د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته د سه شنبې په ورځ وویل چې امریکا په سوریه کې د تیرې اونۍ د بریدونو په شان بریدونه وکړي. د تیرې اونۍ په برید کې چې د سوریه په شمال کې وسو، امریکا کوردي وسوالو ته مشوره ورکوله چې د برید په نتیجه کې اویا یرغمل سوي کسان خوشي کړل.
دا خلیل خان چې د امریکا د حکومت د خبرې په اړه رپورټ راکړ چې وایي د داعش په خلاف بریدونه ډیر کړي خو لوی بریدونه به ونه کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي چې د سوریې د راتلونکي په اړه په ویانا کې د دې اونۍ غونډه د کلونو راهیسې د سوریې جګړې ته د حل لارې د پیدا کولو تر ټولو ښه فرصت دی. خو د امریکا د کانګرس ځینو غړو په دې اونۍ کې د سوریې د راتلونکي د کیدونکې غونډې د نتایجو په اړه شک ښودلی دی. تمه کیږي چې په دغه غونډې کې به د ایران په شمول یو شمېر نور هیوادونه هم برخه واخلي. امریکا د نایجیر د پوځ یو شمېر واحدونو ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی د باکو حرام د ډلې په خلاف د یو شمېر افریقایي هیوادونو سره د پوځي ملاتړ نوې سلسله پیل کړې ده. د امریکا د کانګرس اساس جرګې د دواړو ګوندونو د تایید وړ بودیجه او د حکومت لخوا د پور د اخیستلو د حد د ټاکلو مسوده تصویب کړې ده او د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیولې ده. او دا وروستی خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زمبابې د کرکټ لوبډلې ته د شلاورونو په لوبه کې ماته ورکړه. افغانستان د کرکټ د دویمې درجې لومړنی هیواد سو چې د کرکټ د لومړۍ درجې له یو هیواد څخه د 50 اورونو او شلاورونو د سیالیو لړۍ ګټي. دا د شلو اورونو په سیالیو کې د افغانستان دا ډول لومړنی بری دی. افغانستان د زمبابې څخه د 50 اورونو د 50 لوبو لړۍ هم ګټلې وه چې نوی تاریخ وبلل سو. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ده. د لوګر په دوه ولسوالیو کې د نجونو 22 ښوونځي لتیرو څو میاشتې راهیسې تړلی دي. د معارف مسؤلین وایي طالبان تر څلورم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
ولایتي چارواکي وایي چې چهارشنبه سهار وختي شاوخوا 3 بجې د لوګر په مرکز کې یو شمېر ناپېژاندو وسلوالو د نجونو یو ښوونځي ته اور اچولی او تر ډېره بریده سوځېدلی دی. د لوګر دی ولی وین سلیم صالح امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې د حاجي ګلون په نوم د دغه منځني ښوونځي د ځینو درسي او اداري خونو تر څنګ د ښوونځي اسناد هم د اور د لمبو خوراک شوي.
تیره شپه 3 بجې د لوګر مرکز پل عالم د حاجي ګلون په کلي کې ناپېژاندو کسانو د ښوونځي ته اور ورته کړی دی. په دغه پیښه کې یو شمېر خونې، چتونه، دروازې او کلکې میزونه چې دي هغه سوځېدلي دي. په لوګر کې وروستیو کې وسلوالو د نجونو مکتبونو سره مخالفت څرګند کړی. لوګر ولایت مقام په دې هڅه کې دی چې د قومي مخاورو سپین ږیرو ټریټمنټ کړیتوب باندې دغه کومه ستونزه چې ده دغه حل کړي.
د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی وایي چې د حاجي ګلون ښوونځی په کال 1402 هجري لمریز کې جوړ شوی او اوس مهال تر 1500 زیات نجونو پکې زده کړې کولې. که څه هم تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومت یې ځکه د وسلوالو طالبانو کار بولي چې په وینا یې د دې ولایت په نورو سیمو کې هم د نجونو د زده کړو بهیر له خنډ سره مخ کړی. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست وایي چې دا مهال په برکې برک او څرخ ولسوالۍ کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې تر 40 زیات ښوونځي طالب وسلوالو د نجونو پر مخ تړلی دي. د مسؤلینو په وینا طالبان تر 4م ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
وو دینی مدرسې دي، 2 دارالحفاظونه دي، د نجونو 8 لیسې دي، 6 منځنۍ ښوونځي دي او 8 هم لومړنۍ ښوونځي دي. من په دې حق لباندې ډېرې خلیو زلې وکړې خو ونه توانېدو چې دغه مکاتب د نجونو په مخ باندې بیرته پرانیزو.
د لوګر حکومتي مقامات وایي چې نه یوازې تړل شوی ښوونځی د بیرته پرانستلو هڅې کوي، بلکې زیاتوي ستراتیژي دا ده چې د نجونو د زده کړو د بهیر په مخ کې ټولو پرتو ستونزو ته د حل اساسي لاره ولټوي. په همدې حال کې طالبانو دا خبره رد کړې چې ګڼې زده کوونکي زده کړو ته نه پرېږدي، خو وایي د دوی هڅه دا ده چې نجونې او هلکان په جلا جلا ټولګیو کې زده کړې وکړي. په مجموعي توګه د لوګر په مرکز ولسوالیو کې په 306 ښوونځیو کې 150 زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د ارقامو له مخې په دغه شمیر کې 50 زره نجونې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو سره سم د ملګرو ملتونو د سازمان موسسونو او یا کاله پخوا پریکړه وکړه چې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي. هغوی په دې هدف کې تر دې دمه بریالي سوي دي، خو د بحرانونو او شخړو پراخېدو او زیاتېدو د نړیوال سازمان له ازمایښت سره مخامخ کړی دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د دوهمې نړیوالې جګړې دورانیو او د ملتونو د ټولنې په نامه د یو مخکینی سازمان د ناکامیو په نتیجه کې رامنځته شو. په 1950 کال کې په سان فرانسیسکو کې د یو کانفرنس په ترڅ کې د یوې لاسولیزې نړۍ د رامنځته کولو او بشري حقوقو ته د وده ورکولو لپاره د دې سازمان منشور ولیکل شو. د متحده ایالاتو ولسمشر هری ټرومن د دې کانفرنس استازو ته وویل چې ډېر کسان شته چې د اختلافاتو له امله یې په خپل بریالیتوب شک او تردید درلود،
خو دغه اختلافات هغه وخت هیر کړل شول چې یو واحد کلک هوډ رامنځته شو، یعنی د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې لارې لټول.
د هغه کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمي توګه وروسته له هغه جوړ شو چې د لومړیو 500 غړیو هیوادو له جملې نه 900 یې دغه منشور تصویب کړ. اوس یو سل او 90 غړي هیوادونه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي کوفی انان پخوانی سلاکار مایکل ډویل وایي چې دغه سازمان یو ستونزمن پیل درلود.
د سړې جګړې په ترڅ کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو درز یو داسې سازمان رامنځته کړ چې له خپل ځان سره یې شخړه درلوده. یوازې په څنډو کې د سولې ساتنې په ډګر کې او په هغو ځانګړو شخړو کې کار کولای سو چې متحده ایالاتو او شورویانو غوښتل چې پرې سیالي ونه کړي او څنډې ته یې پرېږدي.
د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ځواک په دغه وخت کې رامنځته شو. په 1955 کال کې د سویس کانال د بحران د حل لپاره 2003 ساتونکو خپل ماموریت پیل کړ. اوس دا شمیر له 100 عسکرو او پولیسو نه زیات شوی دی. دغه ساتونکي د نړۍ په تر ټولو خطرناکو ستونزمن ځایونو کې د ملکی وګړو او مرسته کوونکو ساتنه کوي. ملګری ملتونه د جګړو او ناورینونو قربانیانو ته بشري مرستې ویشي او هڅه کوي چې د شخړو مخنیوي وکړي او هواري کړي. په دې ورستیو کې د اقلیمي بدلون او سخت بېوزلیتوب یا فقر د لمنځ وړلو په اړه هم فعالیت لري.
نړۍ د بدلیدو په حال کې ده. ملګری ملتونه هم باید بدل شي او له دې بدلون سره ځان عیار کړي. موږ ساکن نشو پاتې کېدلی.
د دې سازمان په تشکیلاتو په تیره بیا په امنیت شورا کې د اصلاحاتو لپاره هم غوښتنې کیږي. په دغه شورا کې 15 هیوادونه د ویټو حق لري.
د امنیت شورا په اړه هر څوک موافقه لري چې دا د 1950 کال په پرتله د 2015 کال د قدرتونو نمائندګي نه کوي.
دویل وایي چې نوی را څرګندیدونکي قدرتونه واړي چې د امنیت شورا په غونډو کې برخه ولري.
د هند، برازیل، جاپان، جرمني او د نورو د ناقش نشټوالی مهم دی. ځینې وختونه ټاکل شوی لاس هیوادونه خپل ځانونه د لوبغاړو پر ځای سیلانیان احساسوي.
ملګری ملتونه باید تکامل وکړي چې ګټور ووسی.
تر هغه وخت پورې چې په دې سازمان کې لوی بدلونونه او لوی تشکیلاتي اصلاحات رامنځته نه شي، اهمیت به لا کم شي او د یو تاریخي اثر په توګه به پاتې شي.
خو زیات کتونکي له دې خبرې سره موافقه لري چې له ملګرو ملتونه پرته د نننۍ نړۍ تصور کول ګران.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
آشنا ټک.
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
ولی او د څل لپاره ټولنیزي رسنۍ استعمالوو، څنګه کې دای سي چې د ټولنیزو رسنوي څخه سم ګټه واخیستل سي.
د آشنا ټک خبرونه د هر پنځشنبه په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او 10 د خو خبريږي. هله ده چې تاسو د دې خبرونه اوریدل هیر نه کړئ. قدر منوریدونکو اوس په مکری د رپورت ته چې په کندهار کې د عامه روغتیا ریاست وایي چې د پولیو د واکسین په کمپاین کې د دینی عالمانو ګډون د دوی ګڼې ستونزې حل کړې دي، او مولوي احمد الله هغه دینی عالم دی چې د کندهار لیرې پرتو سیمو ته ځي او د اسلام د مبین دین له نظره د یوې روغې او صحتمندې ټولنې پر اهمیت خبرې کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
روغتیایي مسولین وایي چې لا هم ځینې ناسم باورونه د واکسین د کمپاینو د بشپړ بریالیتوب په وړاندې لوی خنډ دی. د غراز تر مرض مخکې وقایې ته پام نه کول هم په دې باب بل اساسي مشکل یادیږي. مولوي احمد الله له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دینی پلوه د یوې ټولنې پر روغتیا او سالم پاتې کېدو ډیر ټینګار شوی. دوی زیاتوي چې د خپلې ټولنې ستونزو ته په کتو او د ناسمو باورونو د له منځه وړلو لپاره یې په رضاکارانه ډول د واکسین پر اهمیت له کلیوالي خلکو سره خبرې پیل کړي.
چې زر عالم دې کار ته دلته د خلکو ډیر مطلب شو کنه و مطلب ډیر خلک په دې ستونزو کې و مطلب کمپینونه دا هغه ثابت معلومی چې دا نور ته دلته بیا زر ولاړ شم د دوی سره چې ما مشوره وکړه ما چې په دې کې د علما او ګډون نه د علما او اتفاق نه دا کار پر مخ باندې مطلب نسکله نو بیا کوم دار لپتاوی چې موږ په کندهار کې درلودي اړې مدرسې ته زور غلېم د علما او سره مللي دي ډاکټران او ورستلي دي هغه سره طلب کړی دي په میاشتو په دوه میاشتو په درې میاشتو بیا په تواوی راکړي دي. نو بیا دا چې په دا پروګرام کې د ټولنې د اسونې د پاره چې خلک په دې بر وساو کې په دې باندې پوسی د دغه امراض او دغه مریضیو دغه خلاص پر مر باندې حق لري د ټولنه د ار علماء د ار عالم په دغه کوشش کوي چې د یو ار مسلمان دغه مشکلات خلاص د مشتید نیوز په ده.
د کندهار د امیر روغتیا مسولین هم د مولوی احمد الله مرسته مهمه ګڼي او وایي چې که د دینی عالمانو او ملا امامانو حضور د نموډي په څیر د واکسین په کمپاینو کې زیات شي ممکن افغانستان په لند وخت کې د ګزارن له ناروغي څخه پاک اعلان شي. د کندهار د امیر روغتیا ریاست یو تن کارکونکو ډاکټر عزیز الله کاکړ له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یو دینی عالم له لوري د وقایې پر ارزښت له کلیوالي خلکو او د لرو پرتو سیمو له ملا امامانو سره خبرې او هغوی ته قناعت ورکول د واکسین په وړاندې هڅې حتمی بریالیتوب ته رسوي.
تبند از موږ د پاره ډیره غټه لاسته راوړنه ده او ډیره غټه لري پروګرام ته عالم د اسلام له نظر څخه دا شی تشریح کوي. موږ به د طبابت له نظر تشریح کوو عالم چې دغه د اسلام له نظر ورته تشریح کوي.
د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرسته کوونکي ادارې هم دا له ارزښت څخه ډک یو ګام بولي چې دینی عالمان د ټولنې د روغتیایي ستونزو په حل کې مرستې ته زړه ښه کوي. په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف نشراتي مسؤل سید کمال شاه عارف وایي چې دینی عالمان په ټولنه کې ځانګړی ځای لري ځکه خو یې خبرې په اسانۍ سره د قناعت وړ ګرځي.
حتی په ځینو ساحو کې داسې هم وي چې ځینې ملایان ردوي خپل کوچنیانو واکسینوي یا ټولنې کې چا ته خبره کوي نو بیا دوی زیات له هغو سره هغه دلایل وایي او قناعت ورکوي نو ډېر مثبته نتیجه دې لرلې ده.
تر تیرو درو کالو پورې لا هندوستان، نایجیریا، افغانستان او پاکستان د نړۍ پر مخ څلور هغه هیوادونه وو چې لا هم د ماشومانو د ګزارن ویروس پکې موجود وو، خو نایجیریا سږ کال او هندوستان تیر کال له یاد ویروس څخه پاک اعلان شول. اوس یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو پر ضد مبارزه هم لا پکې دوام لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دوی خپل اړخ هوټ کړی چې تر راتلونکو درو کالو پورې به په خپل هیواد کې د ګزارن ناروغي له منځه وړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
پیمانہ کھلاؤ ازرا چپی
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:05 دی. په مکرې زموږ د خپرونې بل رپورټ ده. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکی وایي د هغه د پارلمان د شپېتو غړو ډله د اوسني صدر اعظم حیدر العبادی چې د ده مخالف او ځایناست دی د ملاتړ څخه به پر شا کیږي. مالکی چې د ایران سره نږدې اړیکې لري داسې هم ویل کیږي چې هغه د اسلامي دولت پر ضد د امریکایي ځواکونو د رول او جنگ په مخالفت کې هم مهم رول لري. ادوارد ایرانیان د قاهرې څخه رپورټ رالېږلی دی چې خلاصه به یې خلیل خان درته واوروي.
د عراق پخوانی صدر اعظم مالکی د اوسنی صدر اعظم العبادی د سیاسي اصلاحاتو د پروګرام او چې امکان لري د واک څخه هم لري کې په داسې وخت کې د هڅه کړي چې په سیمه کې ډېر زیاته بې ثباتي ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او روسیه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په جنگ کې لا هم د یو بل سره مخالف دي. ایران او متحدو شمول شو په عامه په عراق کې د امریکا لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نشه کولو په توان انتقادونه کړي دي او ځینې یې بیا په ښکاره د روسیې سره د امنیتي اتحاد ملاتړ کړی دی. صدر اعظم العبادی د دې موافقه مخالفت نه دی کړی. خو د امریکا د لوی درسیزانو مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلی چې د عراق صدر اعظم او د دفاع وزیر هغه ته ویلی دی چې د اسلامي دولت پر ضد دوی د روسیې ملاتړ ترلاسه کولو هڅه نه کوي. د ایراني پلاوه د ملیشو قومندان او د مالکی متحد خیزر خزاری د سه شنبه پر ورځ ویل هغه داسې فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اسلامي دولت پر ضد چې کوم جنگ پیل کړی هغه د دومره ګټور وي او هغه د روسیې مرسته ترې شګړي.
النقطة الأولى الزيادة العددية، يعني الروس خلال 10 أيام يحققون 68 ضربة وهم دولة واحدة.
هغه د دې ادعا کوي چې د شپېتو هیوادونو ائتلاف د اسلامي دولت تر ټولو مهم مرکزونه نه پنشه کوي او اکثره چې دوی د هوایي بردونو غوښتنه وکړي دوی پنی ملاره پرې شو دلسي او بل طرف ته بیا روسیا په سوریه کې د اسلامي دولت هدفونه په چټکۍ او په مؤثره توګه په نښه کوي او تباه کوي. د چهارشنبه پوره صدر اعظم خپل د اصلاحاتو د پروګرام دفاع وکړه. هغه د خپلو مخالفینو پر ضد چې المالکي هم پکې شامل دی دا یو مهم ګام اخیستی. مالکي به د دې ادعا کوي چې دوی د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره دا کار کوي. حیدر الابادي بیا وویل
بعض يريدون يخدعونا لان عنده مصالح ثانيه كل بعض في الاصلاحات تضرت مصالحهم وانا ما ادري
هغه وايي د هغه د اصلاحات پروګرام د زینو مخصوص سیاستمدارانو ګټو ته تاوان رسوي چې دا غوي لوی امنیتي شرکتونه هم شامل دي او عراق ته دې توان لري چې د داسې تاجراتو د پاره پیسې ورکړي. شیخ احمد مهدی سیدای چې د یو شیعه مشر عامر حکیم بیان دی هغه په پارلمان کې د مالکی متحد هم دی د عربی ټلویزیون ته وویل چې ځینې سیاستمداران د لابادي د اصلاحاتو د پروګرام په اړه اندېښمن دي او د دې عملي کولو لپاره د نورو خبرو اترو کول غواړي خو هغوی د لابادي ملاتړ نه ختموي. جیمز ډنزلو چې په لندن کې د بارني پالیسۍ په مرکز کې کار کوي د امریکا ژغ ته وویل هغه داسې فکر نه کوي چې مالکیت اوس مهال د ایران لخوا اشاره ورکړل شوي چې صدر اعظم لابادي دي لری کړي.
I think this is more about Maliki's personal ambitions than it is about
زدا سپیکر کوم چې دا د مالکی شخصي خواهشات دي او دا د لابادي د توانه پوری اړه نه لري. هغه یو حقیقت خوشمن کوي او انعطاف منون کې درز لري. زدا سپیکر کوم چې تر وسه هغه د دې توان شوډلې چې د مختلف اړخونو فشارونه وګالي او داسې معلومي چې ایرانیان او دا غوي ملشي دي دغه په خواوي د خارجي هوادونو یو څېړونکو ته در کراسک بدانه مني خو بدل کی وای چې هغه په دې باور لري چې نور المالکی دا کار د ایران په امر او یم لاټړ کوي. علابادی بیا وای هغه د روسیې او د امریکا مسدالاتو او د غراز د شمول شو ترمنځ بند پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونی په پای کې تاسو په مکړی لاندو خبرونه ته د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو افغان مهاجرونو زیات شمیر به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وویل هغه افغانان چې جرمنی ته راغلي دي باید د دې تمه ونه لري چې دلته به میشت سي او د افغانانو قضیه به په ځانګړې توګه ارزیابي سي. هغه زیاته کړه چې افغانان دي په خپل هیواد کې پاتې سي او خپل ملک دي جوړ کړي. د ایران د ملي امنیت د شورا یو چارواکی علي شام خاني پاکستان ته تللی دی چې د پاکستانی چارواکو سره وګوري د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم د مشاور سرتاج عزیز سره پرون په خبري کانفرنس کې دغه ایرانی چارواکی په افغانستان کې د سولې دروستلو په برخه کې د پاکستان د هلو ځلو ملاتړ وکړ. په تخار کې د درخد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او په کندوز کې بیا حکومت د دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د تخار ولایت د امنیه قومندان ویان عبدالخلیل اسر وویل چې طالبانو پرون سهار وختي د درخد د ولسوالۍ تعمیر ونیو. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او خلیل خان ستاسو څخه رخصتېږو. ستاسو د ورځې نیکمرغه وي. د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په دې کې به نسرین محمود عزیزي خپله خپرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آش